سلام په کابل کې د ماپښین څلور بجې سويزه ملالی بشیر تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نن ورځې له مهمو موضوعاتو څخه افغان ولسمشر وایي د ملي ګټو او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به هیڅ کله کوم بهرني هیواد ته امتیاز ور نه کړي. په قطر کې د طالبانو دفتر رد کړه چې دوه کسیزه پلاوی یې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی. د راپورونو بشپړ فهرست به وروسته وړاندې کړو. اوس د خبرو وخت را رسېدلی. صالح محمد صالح مهم خبرونه چمتو کړي. صالح صاحب کوم مهم خبرونه لري؟
مهم خبر خو اول دا دی چې د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیر اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. په نړۍ کې بل خبر دا دی چې په مسکو کې چارواکو یو سړی سخت دریځو ډلو ته د غړو د ګمارنې په شک نیولی دی.
مننه صالح صاحب. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې به لاړ شو افغانستان ته او د افغانستان اړوند خبرونه به له ناجیې صافۍ څخه واورو.
افغان چارواکي وایي چې ګلبدین حکمتیار به په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي. جمهوری ریاست وایي اړتیا ده چې د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه وشي او د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه هرکلی کوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر له دینی علماو وغوښتل سو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. محمد اشرف غنی د خبرې د ثور د اتمې او د مجاهدینو د بری څلورویشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړي.
لازمه ده چې علمای کلام او اهل قلم دغه مفاهیم په تفصیل سره بیان کړي او د هغه کسانو له حقیقته پرده پورته کړي چې په شرارت او بغاوت د جهاد نوم ایښی او د افغانستان په کلیو او ښارو کې د مسلمانانو وینې بهوي.
نوموړي وویل جهاد یوازې په جګړې نه خلاصه کیږي او هغه جنگ چې وژونکي او قاچاقبرې ډلې کوي په هیڅ وجه جهاد نه دی. افغان چارواکي وایي چې ګلبدین حکمتیار به په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي. د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال نن خبرې لنو ته وویل چې ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې دی او په نږدې راتلونکي کې به کابل ته هم راشي.
د حکمتیار صاحب وطن او کور افغانستان دی. هغه به خامخا افغانستان کې دی ولې هغه به خامخا د افغانستان مرکز ته هم راځي او یو رغنده رول به د افغانستان په آینده سیاست کې انشاء الله ادا کوي کله چې توافقات ترسره شول.
نوموړي همدارنګ وویل چې د سولې عالي شورا او حزب اسلامي ترمنځ مذاکرات هم وروستیو مراحلو ته رسیدلې دي. جمهوری ریاست وایي که د سیمې مهم هیوادونه له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې برخه واخلي پرته له شکه به د مبارزه ښه نتیجه ورکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه وشي.
موږ د توریزم د پدیدې په شان د مبارزې لپاره جدي اړتیا لرو. هر هغه هیواد چې په دې برخه کې د افغانستان تر څنګ وي له شک پرته به دا مبارزه ګټوره ثابته شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ازبکستان ولسمشر په دې ورسېو کې ویلي چې روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له ورستي دریځ څخه هرکلی کوي. د دې شورا د دارالانشا مشر عباس بهیر نن وویل چې حکومت باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې ورسېو کې افغان ولسمشر ملي شورا ته په وینا کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات وکړي او کنه نو دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وسپاري. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالیس خوري.
د روسیې دفاع وزیر ویلی د ناټو او روسیې د شورا د تیر اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. سرګی شویګو دا خبرې په مسکو کې یو امنیتي کانفرنس ته وکړې. د تیر چهارشنبه غونډه په تیرو دوو کلونو کې د دې شورا اوله غونډه وه. شویګو نن پر نړیوال امنیت د مسکو په پنځم کانفرنس کې چې د روسیې د دفاع وزارت په کوربتوب رابلل سوی دا خبرې وکړې. شویګو وویل دا زموږ تېروتنه نه ده چې له ناټو او د اروپایي ټولنې له غړو هېوادونو سره د روسیې د پوځ همکاري په ټاپه درېدلې ده. ناتو د 2014 میلادي کال د اپریل په اوله په اوکراین کې د روسي د پوځي مداخله او ل خپل خاورې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کولو لپاره ل روسي سره عملی همکاري په یو اړخیز ډول وځندوله. د ناتو او روسي شورا په 2002 میلادي کال کې د امنیتي مسایلو او ګډو پروژو په هدف تاسیس و. په مسکو کې چارواکو یو سړی سختریزو ډلو ته د غوړو د ګمارنې په شک نیولی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندی ایرینا وولک نن وویل چې دغه مشکوک سړی د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سو. د هغې په وینا پولیسو او امنیتي افسرانو په هغه اپارتمان کې چې مسکو ته نږدې په خیمکي ښارګوټي کې دغه کس کرایه کړی و یو بم او ګنډ لاسي بمونه موندلي دي. ویل سوي چې دغه مشکوک سړی 23 کلن او د کوم آسیایي هیواد دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندی ویلي پر دغه سړی شک کیږي چې له مسکو مرکزی آسیا او له قفقاز سیمې نړیوالو مذهبي تروریستي ډلو ته جنګیالي جلبول. روسي چارواکي وایي د روسي او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو لشته لږه 15,000 اتباع سوریه او عراق ته تللي چې له داعش د سختریزي ډلې سره ملګري سي. صلاح عبدالسلام په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د عمده رول لوبولو شک چې ورباندې کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. په پاریس کې په هغو بریدونو کې 130 کسان وژل سوي وه. په دواړو هیوادونو کې څارنوالانو تایید کړی چې دغه مشکوک سړی نن سهار فرانسې ته وسپارل سو. د عبدالسلام فرانسوي مدافع وکیل فرانک بختون وویل
دی به وضاحت ورکړي خو نن نه. فرانسې ته د ده د سپارل کېدو موضوع ته په پام سره ښایي نه به قاضي وغواړي پوښتنې ورڅخه وکړي، نه به دی وغواړي چې پوښتنو ته نن ځواب ووایي. دی به یې پر روانو اونیو کې ځواب کړي. موږ د ده دوسیه په غور لولو. زه ښایي نن ناوخته ورسره وګورم.
شپږویشت کلن عبدالسلام چې د اروپا تر سخت تعقیب لاندې و تر څلور میاشتنی تعقیب وروسته د مارچ میاشتې پر 13 په بروکسل کې ونیول سو. دی به نن ناوخته د فرانسې یوې محکمې ته حاضر کړی سي. د څېړونکو په وینا عبدالسلام ورته ویلي چې د نومبر میاشتې پر 13 یې په پاریس کې د حملو لپاره لوژستیکي امکانات برابر کړي وه او په پام کې درلودل چې د پاریس په یوه ورزشي سټډیوم کې ځان منفجر کړي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې پرېکړې شاته سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي د اوکراین د نوي حکومت لخوا د اصلاحاتو تعهد هڅولې ده. ویکتوریا نولان نن کیف ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه. وروسته له هغې چې د پارلمان اروپا پلوه مشر ولادیمیر هرویسمن 11 ورځې مخکې د صدراعظم په توګه وټاکل سو، دا کیف ته د نولان اول رسمي سفر دی. نولان د خپل دغه سفر په پای کې وویل دا واشنګټن ته خوشبینه ستنېږي، ځکه چې په اوکراین کې اصلاحات بیا د عملي کېدو په درشل کې دي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې کیف باید د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د بستې ترلاسه کولو لپاره چې سخت اړتیا ورته لري د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او مالی اصلاحات راولي. او سباون کاکړ و مو د هوا له حال خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.9. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 20.8. بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.8. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.9. بدخشان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.9. او په ګردیز کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8.3.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغلاست. دا د دې سات مهم موضوعات. افغان ولسمشر وای د ملي ګټو او طالبانو سره د سولې په برخه کې به هیڅ کله کوم بهرني هیواد ته امتیاز ورنکړي.
که مذاکرات هم کړي دي، په اصل هم کړي، په اصول هم کړي، په دلان هم کړي، اما که څوک په افغان باندې توره باسي پوسی چې به توره یې ولو.
یو شمیر کارپوهان بیا وایي که د افغانستان ستراتیژیک ملګري هیوادونه له افغانستان سره لاس یو کړي، د جګړې یا سولې لوری به څرګند سي.
زموږ ستراتیژیک دوستان افغانستان سره صادقانه خبر کې د جبهه څنګه وسی کولای شي د سولې پروسې ته یا د جنګ رهبري ته یو ښه سمتولور ورکړي.
په قطر کې د طالبانو دفتر رد کړ چې دوه کسیزه پلاوی یې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی دی. په فراه ولایت کې د محتاب په نامه د یوې نجلۍ چې د 18 او 20 کلو ترمنځ عمر لري له اوجو پرې سوي لاسونه موندل سوي. پلار یې له موږ سره خبرې کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب په هیڅ کله نورو هیوادونو ته امتیاز ور نه کړي. شاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د مجاهدینو د بری په څلورویشتمه کلیزه کې برخه اخیستله په ښکاره وویل چې افغان حکومت د اصولو مطابق له طالبانو سره د سولې خبرې کړي، خو دا امکان نه لري چې په دې برخه کې د کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا وایي که هغوی چې له ترهګرو ملاتړ کوي له دغه کار لاس وانخلي له افغانستان له افغانانو پرته به زیاتې قربانۍ ورکړي. محمد حدیث پر دې نور تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړۍ حمله وروسته د طالبانو او پاکستان پر وړاندې د افغان چارواکو په نظریاتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. په کابل کې د مجاهدینو د بری د څلورویشتمې کلیزې په باب په جوړې شوې غونډه کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه جدي څرګندونې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همدې غونډې ته په خپلې وینا کې په ستوغه ژبه وویل چې د ملي یووالي حکومت به هیڅکله د ملي ګټو او له طالبانو سره د سولې په باب کوم بهرني هیواد ته امتیاز ور نه کړي.
حکومت وحدت ملی هیڅکله حاضر نه بوده که د منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیڅ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. که مبدی امتیاز ورکولی خلکو داکتر زبازم نه بداور است و پوزه ای چه چوک لده مملکت نستازی تو ای موک پینزه در کال تاریخ دماغ لی تاریخ نده. مذاکرات هم کړي دي، په اصل هم کړي، په اصول هم کړي، په دیران هم کړي، اما که څوک په افغان باندې پوره باسي پوسی چې بکتوره یې ولو.
ولسمشر غنی همداراز وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي څو دلته د میشتو قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي، خو افغانستان به هیڅ کله ونه ویشل شي. ښاغلی غنی همداراز وسلوال مخالفین وننګول که دوی فکر کوي چې جګړه یې دینی اړخ لري او روا ده نو د افغانستان له عالمانو سره دې په دې برخه کې اسلامي بحث ته حاضر شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د ولسمشر غنی د خبرو په تایید وویل هغوی چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي که له ځنډ پرته خپل سیاست بدل نه کړي ډیر زیان به وویني. که څه هم ښاغلی عبدالله کوم مشخص هیواد ته اشاره ونه کړه، خو دا یې وویل چې لرې به نه وي څو ټوله نړۍ په واحد دریز کې د تروریزم پر وړاندې ودرېږي.
اگر دست نگیرن از
او هغوی چې دغه جنگ تحمل کړي که له خپل رفتار او سیاست څخه خلاص و نخلي حتما له موږ زیات قیمت بار کړي. موږ ان شاء الله د خدای پاک په مرسته څنګه چې د جهاد لازمونه سرلوړی او کامیاب راووتو په دغه جریان کې چې زموږ په مخ کې دی په دغه محرکې کې هم د حق په صف کې قرار لرو.
افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه پاکستان چې تر ډیره د افغان حکومت د ملامتۍ ګوته ورته نیول کیږي ویلي چې د سولې خبرو ته د طالبانو حاضرول یوازې د دوی کار نه دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز پوځي اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورو وروسته وشي. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه یونس فکور بیا د پاکستان په مقابل کې د افغان سیاستوالو دریزونه احساساتي ګڼي او وایي چې دا ډول توندې څرګندونې به هیڅکله عملي نه شي.
زه فکر کوم د غنی صاحب او د ډاکټر عبدالله دا تیزی خبري دغه احساساتي خبري چې عملی جنبه نه لري، زه فکر کوم د داخلي مصرف لپاره چې دغه ذهنیتونه نو کې آرام کړي.
د مجاهدینو د بری د څلورویشتمې کلیزې په باب په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د علماو شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف هم د اسلام له نظره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. ښاغلی کشاف وویل که څه هم د افغانستان علماو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د جګړې د حقانیت په اړه له دوی سره یو جدي اسلامي بحث ته حاضر شي، خو دوی له دغه کاره ډډه کړې او لا هم په هیواد کې وینې تویونې ته دوام ورکوي.
وامه وریدل چې افغان حکومت د اصول مطابق له طالبانو سره د سولې خبرې کړي او خو دا امکان نه لري چې په دې برخه کې د کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي. دا خبرې البته افغان ولسمشر کړي. یو شمیر کارپوهان بیا وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت نوی دریځ هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې د جنگ په مدیریت کې د دغه هیواد ټولې تشې ډکې شي. دوی وایي که د افغانستان ستراتیژیک ملګري هیوادونه له افغانستان سره لاس یو کړي د جګړې یا سولې لوري به څرګند څرګند سي. له یوسف خان ځدران څخه د راپور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د وسله والو مخالفینو په وړاندې سخت دریز غوره کړی، ځینې کارپوهان د حکومت د نوي دریز له نتیجو خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې محمد اسحاق اتمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک هغه وخت د تروریزم په وړاندې د پیل شوي جنگ د بریالیتوب هیلې پیدا کولی شي چې د جنگ په رهبرۍ کې شته ستونزې له منځه ولاړې شي.
توجه کوم دا چې دا مدیریت خپل دغه ستراتیژي د ستار سره چې هغه د افغانستان په قضیه کې شامل دي هم شریک کو دی هغه د نظریات مونږ واخلو او په دې باندې باور باندې چې واقعا زموږ ستراتیژي د ستار افغانستان سره او د کاله اول کې د دا به څنګه وسکول چې د سولې پروسې پر یاد جنگ رهبریت یو خصم
تولور ورکړ. ولسمشر غنی د دوشنبه پورز د ملي شورا لغړو سره په یو فوقلاده غونډه کې د هیواد پوړاندې جنگیدونکو کسان باغیان او محاربان یاد کړل او وی ویل چې وسلوال طالبان بلدي ورسته د سولې کم فرصت ولري. افغان ولسمشر بیا په همدې ورځ د ځینو ولایتونو د ملي امنیت لمنسوبینو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې له دې ورسته په تورېستانو باید رحم ونه شي او د غمالي سرچینه وچکړي. د ارګمانۍ څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې افغان ځواکونه د ځمکنوي او هوایي عملیاتو لارې د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو ځایونه تخریب او دوی د نابود کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغان ځواکونه لا تشویق او تجهیز شي. د دې جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
موږ لا د دفاع وزیر نه لرو او د امنیت رئیس نشته چې دا کسان باید وټاکل شي او هم د اردو او سرتیری لا وهڅول شي نو دا دریس تر یو اندازې اغېزمن کېدای شي. په همدې ډول د پولیسو او سرتیرو کمبودي باید پوره شي نو په دې توګه ځینې هیلې پیدا کیږي.
له دې سره اوس دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا د افغان حکومت نوی دریس به هیواد ته د سولې او امنیت د راوستلو په برخه کې اغېزمن تمام شي که نه حالات به بل ډول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 2014 کال کې د دوی ماربوي ظرفیت لوړ شوی او د دې ته په کتو ویلې شي چې په مخالفینو باندې فعالیت ساحه تنګ شي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما د ساري 2015
کې قوای په 2015 میلادي کال کې زموږ هوایي ځواکونه، انجینري برخه، مخابرات، کاشف، استخبارات او توپچی په دې اندازې پیوړی نه وو څنګه چې ووستي. د تیر کال په ژمي کې د دفاع وزارت هغه برخه چې کمزوري و پیوړی شوې ده. نو ځکه په 2014 میلادي کال کې موږ د خو وړتیاو څخه برخمن یو.
بلخوا بیا د چارو بل کار په محمد یوسف امین زازی وایي چې د افغان حکومت د جدیت ترڅنګ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې همکاري هم اړینه ده. هغه ټینګار کوي چې د دې هڅو ترڅنګ باید حکومت د نظام په داخل کې هم د وسلوالو مخالفینو ملاتړ وپیژني او د ژمنې سره سم یې مجازات کړي.
زموږ ژغله ازادي رادیو او ری په کابل کې 4 بجې او 13 دقیقې سوې ل ازادي رادیو سره تماس ونیسي او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992035040 او 0500022055. وړاندې اورو چې په قطر کې د طالبانو دفتر دارت کړه چې دوی دوه کسیز پلاوی د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دي. د پاکستان حکومت د کسانو د ورتک په اړه د جزئیاتو لورکولو څخه ډډه کړې ده او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم پر دې مسأله بی خبری څرګنده کړې ده. یو شمیر سیاسي څارونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوستی او د طالبانو استازي ورغوښتي دي. آیا طالبان د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللی فرشته جلازی په دې اړه نور حال راکوي؟
اسلام آباد ته د طالبانو د دوه کسیز هیئت د تګ ډیر جزئیات رسم نه دي څرګند شوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر وایند محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو برخه ده. دوه کسیز
هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدني صاحب دی او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا دوه کسیز هیئت یو د تللي دي هدف یې سیاسي دفتر وخت په وخت باندې تاسو ته معلومات چې هغوی مختلفو هیوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی او د موخه چې د پاکستان ګاونډي هیواد سره د افغانانو د ځینو ستونزو په اړه باندې چې هغوی سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي. د افغان مهاجرینو تقریبا هلته څه کم شاوخوا 3 میلیونه مهاجرین دي او د سرحدي سرحدونو کې د دواړو هیوادو تر منځ د مسایلو په اړه وند. او دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم ملا برابر اخوندې د هغوی په اړه باندې د هغه په اړه باندې د هغوی سره په دې موضوعاتو خبرې کوي.
نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دا هیئات د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرینه کوي، خو کله چې اسلام آباد ته د پلاوی د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز پښتنه وسو ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې سری مسلو مخکې له مخکې خبرې کول غوره نه ګڼي.
دی وای دا محرمه کیسې دي، باید ډېری خبرې پیونه کو، کله چې خبرې وی با ثبات منحلي ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو، خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خول خو وڅړل شي او صلاح پوشي. دا باید واځي د پاکستان لخواني د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړ شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکو شی او په شریکه عملی شي.
سرتاج عزیز مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه باید عاجل قضاوت ونشي، خو ولسمشر غنی تیرونه د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې څرګنده کړه چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکانه لري او له پاکستانه نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راووځي.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکو او ژورنالیست سمیع الله یوسفزی وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته شایي پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستوي چې د پلاوی عاجل ورواستوي. د یوسفزی په وینا د پلاوی د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته ورسید او شایي پر پاکستان د کابل د شک د لری کول لپاره افغان حکومت سره د مخامخ خبرو پلان هم جوړ شوی و.
د دوی راتګ دلته موجودګی ده، خدا شول کیږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او تاسې کاری کې دغه بندوبست یا تنظیم چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمه خبرې وشي، د افغان حکومت په شکل عمله چې د پاکستان باندې لدی چې د راستي او صداقت سره کار نه کوي، دغه سلسله د تشریفي کې دا حیات د کوم هدف ته چې راغلی وو افغان حکومت سره مستقیمه خبرې غلط ترسره نشي.
د افغانستان حکومت تیرونی په صغر ته خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره دروازې خلاص دي، خو وسلوالو طالبانو لپاره د موقعه د تل لپاره نه وي. خبريال سمیع الله یوسفزی اشاره کوي چې د افغانستان حکومت شای طالبانو ته سخت انتخاب شوی. د واخان مینپال د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستيال نن یو اربع ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل پخوانی موقف ولاړ دی.
زمور داری زمدا دی چې تاسو پورې شي پاکستان پر وژمنو باندې شکړی دی، په هغه باندې عملو نکي اقدامونه کړي د هغه امریکای دولو لپاره نور د مذاکرات مرته سره پاکستان سره د وخت ځای دی.
په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالو او پاکستانی خبری رسنیو مخکې د طالبانو او پاکستانی چارواکو په حواله ویلي و چې د طالبانو د استازي پر سوره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللي، طالبان ولې وسته خبره ردوي؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد او د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي دا مسایلو ته د سیاسي پوښ ورکولو هڅه د ځکه په غیر صورت کې پاکستان له حقوقي اړخه حق نه لري چې پر هغو رسمي مسایلو له طالبانو سره خبري وکړي چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري.
پاکستان د افغانستان دولت پر اساس پیژن دا رنګه توجه ولري چې افغانستان د بلګرو ملتو بشپړ غړیتوب لري چې پاکستان هم لري، چې د نړیوالو حقوقو له نظر د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په انتباه غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده، بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې دا صلاحیت نه لري. په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول د نړیوالو حقوقو کچې په دې مسایلو باندې وویل نقصوي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او ارادې ته سپکاوی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو د هیئت د ورتګ په اړه خبري څرګنده کړې ده. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای شئ. درنو اوریدونکو له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره دی 0999235040 او 0008225555. پر لیک را سره یو اوریدونکو دی، سلام ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ، متاسفانه زموږ لیک له دوی سره
تماس ور سره قطع سو یو بل اوریدونکو را سره پر لیکدې ازادي رادیو د مهرباني وکي. بدبختانه چې بیا تماس قطع سو یو بل اوریدونکو را سره پر لیکدې ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
السلام
علیکم. مهرباني وکي.
خوره روانه چې فارسي خبرې په فرحات د خلکو غواړي خبرې کوم.
بي خصمه ده تاسو مهرباني وکړئ موږ پوهیږو په دري.
خارې زما مې خواسته وګورم واقعاً امروز چې واقعاً یو مهمه تحلیلي خېلی عميق او دقیق وسیله د وضعیت افغانستان د شګو شي. د افغانستان وضعیت بد امنیتي نو امنیت او بدني مستقیم ناشی و برخواسته از وضعیت بد سیاسی افغانستان است. زمانی که شما میبینین اجماع توافق نظر در درون حکومت ما در میان سیاسیون ما چی اپوزیسیون چی اپوزیسیون کسایی که در حکومت هستن چی در بیرون حکومت در میان اجماع وجود نداره وضعیت امنیتی بدتر شده میره. یک موضوع. موضوع دوم عنصر ضعف رهبری و مدیریت در بخش نیروهای مسلح افغانستان. شما امروز افراد رو میبینید که واقعا خیلی بر انسان وحشتناک و شرکناک بر انسان و نارضایتی و وجدانی بر انسان رخ میده که میبینی یک کسی وزیر میباشه وزیر خب وزیر در بخش نیروهای امنیتی میباشه که اصلا لیاقت شایستگیش خط انتون خانه نمیتونه صعوبت کردن نمیتونه. شما از چی انتظار داشته میشین؟ اونا لیاقت شایستگی خزاوری رهبری و مدیریت یک کندر نداره که دوسی
مننه ډیر زیات ژوندوسی تاسو پیغام اوریدل سو یو بل اوریدونکو را سره پر لیکدای چې وا بیرو. سلام علیکم ازادي رادیو ده مهرباني وکړي. وعلی
السلام څنګه جوړه بخیر.
مننه تاسو څوک خبري کوي؟
زه ګلبدین یم د مشکلګات نه لیکم.
مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. له خپل اوریدونکو سره مو تماس قطع سو. اوس به یو څو پیغامونو ته چې تاسو ازادي رادیو ته رالیږلي له هغو څخه به یو څو درته ولولو. د کندهار څخه یو کس چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، د هلمند څخه البته حافظ پردیس لیکلی چې ولسمشر څخه هیله کوي چې په هلمند کې اوسنی حالات خراب دي او باید ورته ډیره پاملرنه وکړي. د لزابل څخه یو چا پیغام لیږل چې خپل نوم نه دی لیکلی، وایي چې افغان حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې نور پاکستان ته په ډاګه وایي چې تمه دښمن وي او هیڅ کومک نه درڅخه غواړو. او همدارس د لوګر څخه یو بل کس چې زمبورکشا مولوي زمبورکشا نوم دی ویلي چې وسلوال طالبان پر عام خلکو او امنیتي ځواکونو رحم نه کوي، نو دوی باندې هم باید رحم پکار نه دی او اعدام ولې مناسب او شرعي کار دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو په نوم عالی شورا د سولې او جنگ په اړه د جمهور رئیس غنی لورستي پریکړې هر کله وکړ. د دې شورا غړي چې د چهارشنبه په ورځ البته نن د افغانانو جهاد د بری ورځ منځلو لپاره په کابل کې راټول سوي وو، ټینګار وکړ چې د نظام د نن د هغو کسانو مخه هم باید دافسي چې د سولې خبرو لپاره کامیاب کېدو بیره لري. د شورا ځینی نور غړي وايي د حکومت دغه دریض د بریا لپاره باید د حکومت د نن همغږي ډیره ورته جدي اقدامات وسی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د پاکستان او وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت ورستۍ دریض ورستر بلې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ خپلوي او د حکومت دا اقدام پر ځای ګڼل کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره د حکومت نوي تګلارې هلته ګټوره تمامیدای شي چې عملي کولو ته هم جدي اقدامات وشي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې سکرتر زبیح الله مجددي د غونډې ته چې د اتم سوریا د افغانانو د جهاد د بریا ورځ په خاطر جوړ شوی و ویل
موقف دولت را در قبال جنگ و صلح کرد.
د سولې او جنگ پاړه د دولت وروستۍ دریځ چې د دولت شغلی ولسمشر د ملي شورا په ګډه غونډه کې بیان کړ، یو پر ځای کار دی. له دولت هیله لرو چې د دې هڅو ترڅنګ د سولې پروسه ملي کړي او د سولې ابتکار واسي د سولې عالی شورا ته پریږدي.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا د هیواد د پیژندل شو ځینو کسانو لکه د پخواني جمهور رئیس مرستیال محمد کریم خلیلي، د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي، د سولې د عالي شورا او اسلامي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلاني، د اسلامي ګوند مشر سید حسین انوري او نورو څخه جوړه شوې ده. د حکومت د دې دریځ څخه د ملاتړ ترڅنګ دا شورا له حکومت غواړي چې له خلکو سره په کړو ژمنو عمل او د هیواد په پوځي او اقتصادي ستراتیژیو هم بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې له پاکستانه نور د سولې تمه نه لري او که دا هیواد په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به یې په اړه شکایت وکړي. د یاد شورا لخوا داسې وخت د جمهور رئیس د دې خبرو هرکلی کېږي چې له دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې هم خلکو د افغان حکومت نوی دریځ پر ځای اقدام بللی دی. د حزب اسلامي یو لوړ پوړی غړی قطب الدین هلال که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼي، خو وایي چې افغانان باید خپله د حل لار ولټوي.
ما فکر میکنم که اصل چیز تفاهم بین افغانی است.
زه فکر کوم چې اصل شی د افغانانو ترمنځ تفاهم دی چې افغانان په خپل کې خپل سره کښینی، خو له دې هم انکار نسی کېدای چې گاونډي هیوادونه هم خپل رول لري او هیله داده چې گاونډیان په تیره بیا پاکستان خپل ضروری رول ادا کړي.
د جهادي ګوندونو شورا هم وایي چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل قاطعیت وساتي او نورې په غوړو ژمنو ونه غولېږي. د سولې په بهیر او د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې بدلون د ملي شورا په ګډون ځینو نورو بنسټونو او کړیو هم ستایلی او دا یې د هیواد په ګټه بللی دی.
د خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
جمهوری ریاست وایي که د سیمې مهم هیوادونه له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې برخه واخلي له شک پرته دا مبارزه ښه نتیجه ورکوي. افغان چارواکي وایي چې ګلبدین حکمتیار به په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیرې اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. په مسکو کې چارواکو یو سړی سخت دریځو ډلو ته د غړو د ګمارنې په شک نیولی دی. صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې دوامده رول لوبولو شک ورباندې کېږي، د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د اوکراین د نوي حکومت لخوا د اصلاحاتو تعهد هڅولې ده. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن نن په دوه ورځني سفر چین ته ځي چې له خپل چینایي سیال او نورو الیرتبه چارواکو سره خبرې وکړي. سپورتي خبرونه له سباون کاکړ ناوړي.
سلام په مخړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د پنځګونو سیالیو فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی سبا به د منډې وهلو او نشویشتلو سیالۍ ترسره شي. دغه فدراسیون فنی مرستیال فرید رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به له لوګر، بلخ، پنجشیر، غزنی او فراه ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د پانکریشن لوبغاړي د پانکریشن په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف د راتلونکي چهارشنبه په ورځ قزاقستان ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر نور عجب سیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي چې د الماتا په ښار کې ترسره کیږي له افغانستان څخه شپږ لوبغاړي، یو روزونکی، یو هیات او یو داور ګډون وکړي. د ښاغلي سیار په خبره دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا د اتلانو په غوره لیګ کې د ریال مادرید او مانچستر سیټي ټیمونو خپل سیالۍ مساوي کړې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس دغه سیالۍ په نیمه پایلوبه کې ترسره شوې چې کریستیانو رونالډو د خپلې جوبلې شوې پښې له کبله په دغه سیالیو کې ګډون ونه کړ. د دغو دوو ټیمونو بله سیالي به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بلخ کې په مخدره توکو د روج دو کسانو شمیر مخ پر زیاتیدو دی. په دې اړه مفصل راپور لرو.
زما یو کابلي ملګری چې بلخ ولایت ته راغلی و، زه یې وهڅولم تر څو دا بد عمل ته مخه کړم.
اروپایی ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي.
تر لاس لاندې پروژې به یې په دریو کلونو کې عملي شي او 2.1 میلیون یورو لګښت پرې راځي.
د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره د کابل په تاجبې کونډې کې کښېښودل سوه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبرې جوړولو لپاره 60,000 ډالر له خپل شخصي حساب او 40,000 ډالر د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي د طالبانو لخوا د عمرې په نوم اعلان سوي عملیات دوی تر ټوکې ښکاري. د دغه چارواکو په وینا افغان ځواکونه اوس له دفاعي حالت وتلي او په تاروزي حالت کې دي. امنیتي مسؤلانو دغه څرګندونې د دې ولایت په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل پر مهال کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور حال راکوي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرزاق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دی او په دغه ولسوالۍ کې پیلیدونکي عملیات په شپه پایله ولري. کومندان رازق وايي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ لپاره مهم د غورک د کندهار دروازه ده. نو که موږ غورک مهم نه وبولو، موږ رګستان مهم ونه بولو، موږ معروف مهم ونه بولو، څوکاسو کبه ټول موږ کې د دښمن په لاس کې وو. موږ وايي کوم ځای مهم د کندهار هر کونج د افغانستان هر لوټه مهمه ده، خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکز نه لري. نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه، چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی وکړو.
په عین وخت کې په کندهار کې د 215 اتل کلي اردو کمانډان تورن جنرال دا او چا وفادار چې غورک ته په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلی وویل چې طالبان د جګړې توان نه لري او افغان امنیتي ځواکونه د بشپړ مورال څخه برخمن دي. د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د عمرې په نوم اعلان شوي عملیات دوی ته ټوکې ښکاري.
دغه خبرې چې دوی کوي، دغه چې موږ عملیات اعلان کړي دي او پلان کوي دي د عمرې په نامه، دا موږ ته یو ټوکې معلومیږي. دا ټوکې موږ دوی دا ډېر وخت سره کړي دي، هیڅ مفهوم هم نه لري. ستا فکر دی کوم نه موږ په دې باندې پر موږ کوم تاثیر لري او نم کوم دوی شي لري، او دوی چې شي کړي دي کوم دستاور دوم نه لري، او دوی چې شي کولای هم نسي. موږ هلته ډېر یعنی پرسونل ډېر په لوړ مورال جنګ دي او وبه جنګیږي ان شاء الله او دښمن په حال د تشتي کو تاسو ولیدي.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه شي خاطرې نه لري.
خدای غورک شخص طالب جراوش ځای کړی، خدای ګر مده غورک کړی یو یا دوا به یو یا بنی، خدای ګر دا طرف په کوم نو تاسو می وین په امنیت کې راولي، تاسو ښه کریز راولي، موږ بارم مسکو
شو وو په خدای
کریز نن او د و څو کوټ ولاړ دې د شهر سره دغه ځای وو. موږ شو ودرې ودرې پر کومه لار شهر ته ولاړ صاحب، اوس مټر کا شان نست ټکټر ان نست دیندار من نست
ولا
ته ځان اختیار کړی ولا
کړو. حکومت خو موږ دا غشتنه چې موږ وختن دغه رقم بیا نیت دی دا رقم دی چې نو د چشنګو بسته د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو، دا کوم بند وایي مو منظور سو دي تړلې نه دي. نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتن کده چې موږ وطن را جوړ کې یو بند راته وتړي یو کار ته وکړي. نو موږ د حکومت سره
د کندهار غورک ولسوالي چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالي بلل کیږي. دا ولسوالي 15 کاله د دولت د وسلوال مخالفین په ولکه کې و او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوي. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.
خبري ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. اجرایی رئیس عبدالله وایي حکومت پر هغو کسانو د اشد مجازات عملی کول غواړي چې تروریستي فعالیتونه کوي. شاغلی عبدالله دا خبره د مجاهدینو د بریا د 24مې کلیزې په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وکړه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د مجرمانو د مجازاتو پلوي کوي، خو تاکید یې دا دی چې دا بهیر باید د یوې عادلانه محکمې له لارې عملي شي. قسیم سولمل د دې موضوع په اړه راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د روسي خونړۍ پیښو په تړاو وسلوالو ته د مجازاتو د ورکولو د غوښتنو په دوام د ملي وحدت حکومت وایي د کارته جدي دی. اجرایی رئیس عبدالله د چهارشنبې پر ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل د قانون له مخې به هغه کسان اشد مجازات سي چې تروریستي فعالیتونه کړي وي.
تطبیق قانون و اجرای اشد مجازات
در مطابق
دی وی د حقو کسانو په وړاندې چې تروریستي فعالیتونه کوي د قانون او د قانون لمخې د شد مجازاتو تطبیق دا کار به وسی
دی کار صورت بگیره.
شغلی عبدالله په خپل خبرو کې د تیر حکومت پر مهال پرته له توجیه او ضمانت د زندانیانو خوشی کول یو تیروتنه وبلله. ولسمشر اشرف غنی هم د تیر دوشنبه پر ورځ ملي شورا ته د وینا پر مهال وویل پر هغو وسلوالو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډ عملي سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی. تر دې وړاندې په شی حکومتوالۍ کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو او حقاني ډلې د هغو بندیانو د اعدام غوښتنه کړې وه چې د اعدام حکم پرې صادر سوی دی. و مغوشتل د افغانستان په زندانونو کې د وسلوالو زندانیانو د شمیر او د چ پڅ شمیرې پیدا محکوم دي معلومات واخلو، خو دولتي سرچینو په دې اړه معلومات را نه کړل. د جنگي مجرمینو د مجازاتو غوښتنه ورسته لاغې کېږي چې تیرونی په کابل کې په یوې چاودنې او نښته کې څلور شپېته تنه وژل سول او سلګونه نور ټپیان سول. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دوی تل له مجازاتو د معافیت د فرهنګ په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ باید ډېر کوشش وسي چې د مجرمینو د محاکمې بهیر عادلانه وي.
دلته حقوق لام دی، حقوق العباد هم دي، د ځینو کسانو حقونه ضایع شوي دي. هېڅ نوع سیاسي ملاحظات او هېڅ نوع اداري ملاحظات نه باید چې د یو چا د معافیت سبب وګرځي. عدالت باید تامین شي، ولې دا هم غواړو چې عدالتي دا نظام چې زموږ د دسي جزاګانو او دغه مشدده جزاګانو د
د جنگی مجرمینو د مجازاتو غوښتنه په وار وار د بیلابیلو مدني فعالانو لخوا هم مطرح شوی ده. د مدني ټولنې غړی میرویس عمر خیل وایي افغان ولس او حکومت د وسلوالو په مقابل کې له حد زیات صبر او زغم وکړ او اوس وخت دی چې په اعدام محکوم وسلوال مجازات سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د څلروشتمې کلیزې سره برابر ده او د دوغو د او د غوندو په جوړولو سره منځل کیږي. ځینی افغانان وایي کوم هلي چې لدی ورځ لرلې نه یوازې دا چې پرانه سوي بلکې ترخی خاطرې ځینی لري. خان محمد سند په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دنده تر سره کوي او دوی په نظام کې نور ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو لبري ناخوښه دي. دغه افغانان وای د مجاهدینو د بری لورځې ترخی خاطرې لري. دوی وای هیله لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیله په اوبو لاهو شوې. د کابل خار یو وسیدون کې صاحب ګل آزادی راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړي دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې موږ دې نوم نه ګټه اخیستې ده ځکه یې غصب کړي دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي خدای پیسه بالله جهاد ته کړی و قربانۍ ورکړي وي دغه صحیح ورځ ده، خو نه چې دې موږ دې نوم نه غلطه استفاده وکړه. دوی ځې د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغه لاسه موږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت لنسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د سوار لسکلن جهاد لاسته راوړنه ده ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماته وخړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سوار واقعا چې د مجاهدینو اقامت دومره وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت چې ورته مات شو اسامینه آزاد شو مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کوایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه او دنیا دې ته منتظر و چې افغانان خارج کې قدر شي او وې سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وای چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نشو او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې یو اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سر راتلل. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف اچاوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفار هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په درکولو سره په منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو سوار لسکاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هېواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنګر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نږدې وحدت ته و دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه و، دوی ته صحیح خبر نه دی رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکام وو او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکیل شو او د همدې له امله ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له ناامنیو ځورېږي او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دې هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ورسته اورو چې د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره د سه شنبه په ورځ د کابل په تاجبیک غونډه کې ښکښودل سو. د دغه مقبرې د جوړېدو لپاره افغان حکومت 400,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي. د پخوانی ولسمشر داود خان وراره سردار محمد نعیم افغان حکومت او هغه کسان وستایل چې د پخوانی ولسمشر د مقبرې د جوړېدو اقدام یې کړی دی. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
بلاخره د افغانستان د لمړنی ولسمشر سردار محمد داود خان او دغه د کورونی لپاره د مقبرې د جوړېدو چارې پیل سوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لوی کندهار د شورا په هڅونه پریکړه وکړه چې د سردار محمد داود خان او دغه د کورونی مقبره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د دغه مقبرې د جوړېدو لپاره د ګمارل سوي کمیسیون مشري کوي، د سه شنبه په ورځ د دغې چارې د لګښت په اړه وویل:
د تیر کال د هوت میاشت په لسمه نیټه د کندهار او شاوخوا ولایتونو مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د یوې درنې غونډې په ترڅ کې د هغه شهید د مقبرې جوړولو پیشنهاد وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبرې جوړولو لپاره 60,000 ډالر له خپل شخصي حساب او 400,000 ډالر د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی د پنځه ډیر راتلونکو کې د سردار محمد داود خان د کارنامو په اړه هم یو ستر څېړنی سیمینار په کابل کې جوړ شي. په دغه غونډه کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر غلام نبی فراهی لخوا د ولسمشر بیان هم ولوستل سو چې د نور مسایلو ترڅنګ پکې له لیکوالانو او پوهانو غوښتل شوی څو د داود خان د کارنامو په اړه زیاتې لیکنې وکړي. د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان د 1950 کال د ثور په ومه د خپل کورنۍ له 15 غړو سره د کمونیستي کودتا په نتیجه کې وشل سو.
په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
تر وژل کېدو وروسته د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په ډلهیز توګه خاورو ته وسپارل سول. د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي په 2008 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکم پر اساس د ګمارل سوي کمیسیون لخوا پیدا او د کابل شار د تاجبیک په تپه کې خاورو ته وسپارل سول. د سه‌شنبه پر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د سردار داود خان وراره سردار نعیم د افغانستان له حکومت څخه مننه وکړه چې د لومړني ولسمشر د مقبرې د جوړېدو چارې پیل کړې. نوموړي همدارنګه وویل چې دغې مقبرې ته څیرمه یو شمېر نورې ودانۍ هم په پام کې دي چې ډېر ژر به جوړې سي.
پلان است که بخیر به زودترین فرصت بنیاد شهید داود خان
هم دیوی په پام کې ده چې ډېر ژر د شهید داود خان بنیاد هم ثبت او راجستر سي، او دغه راز په پام کې ده چې د مقبرې ترڅنګ یو موزیم او کتابتون هم جوړ سي. د سردار محمد داود خان وژنه او د ثور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلورو لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کېږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري په فراه ولایت کې د محتاب په نامه د یوې انجلۍ چې د اتلس او شلو کلو ترمنځ عمر لري له اوژو پرېستوي لاسونه د سیمې خلکو موندلې دي. احمد شاه فطرت په دې اړه نور حال راکوي.
کله لاسونه هم لاسونه غوڅوي او انسان خپل د لومړنیو پیړیو بېرحمۍ ته ستنېږي، څومره دردونکي به وي چې دواړه لاسونه دې کلک وتړي او د بنګړیو شرنګ ته دې هم هېڅ پام ونه کړي او د اوژو څخه دې دواړه لاسونه غوڅ کړي. د فراه ولایت د قلیکا ولسوالۍ د اوسیدونکي محتاب کیسه ته دې هم دردونکې ده او د ځینو انسانانو وحشیګري په ګوته کوي. محتاب دوه ورځې مخکې د فراه ولایت په قلیکا ولسوالۍ کې خپل د کور څخه ورکه شوې وه او تېر ورځ یوازې دوه لاسونه پیدا شوه. ګمان کېږي چې د محتاب لاسونه دواړه د وړو څخه په زوره جدا شوې دي. د محتاب پلار وایي لورې هغه وخت له درکه شوې چې د ګاونډي کور ته لاړه. د هغې د پلار په خبره ډېره هڅه یې وکړه چې خپل لور پیدا کړي، خو په هغه ورځې ونه موندله.
دختر ګمشي ما پوه شدو ګو محتاب ګومه پوهشت رفت سره مردکه صدا کردو مګوسه دختر تو موده دختر مرده.
د محتاب د پلار په خبره یوه ورځ وروسته د بل کلي خلکو ورته خبر ورکړ چې د لور دوه لاسونه دي د تورو خارو لاندې په بل کلي کې پیدا شوې دي.
از دغه خاري برمه زنګ خاري کوشکات مشرق کوشکات اینا رو ورده زیر کرده، اینا رو می خلمچرونو دیده، خلمچرونو که دیده بود.
په کوم ځای کې چې د محتاب د کورنۍ غړي راټول شوي مرسته د مرکې اجازه نه راکول کېږي، او حتی په دې منځ کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم مداخله کوي. د فراه ولایت د جنایي جرایم عامر عبدالرقیب صافی وایي چې دا قضیه په کلکه څېړي او ټول مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې وروستیو کې دا لومړی فجیح وژنه ده چې ترسره کېږي.
دا ازادي رادیو ده. اروپایي ټولنه وایي د افغان شدو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلو پورې به بشپړې سي. په دغو پروژو باندې د اروپایي ټولنې نږدې 3 میلیونه یورو لګښت راځي. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي چې د افغان ښځو د سولې او امنیت د عمل د ملي پلان د ملاتړ لپاره یې څلور لوی پروژې پیل کړي چې په لاسو ولایتونو کې به پلي شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره عامه پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي دفتر وایي چې د یادو پروژو په عملي کولو سره به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم، شخړې به هواري او حقوقي مسایلو ته به د ښځو لاسرسی زیات شي. دغه دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تر لاس لاندې پروژې به یې په دریو کلونو کې عملي شي او 2.1 میلیونه یورو لګښت پرې راځي. د ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل د ملي پلان تفاهم د 1990 لمریز کال په لړم میاشت کې د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د دفتر ترمنځ لاسلیک شو. هغه مهال پر دې هم ټینګار وشو چې افغان حکومت باید د ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک عملي کړي. اروپای ټولنه په داس حال کې د افغان خزه د سولې او امنیت په برخه کې د عمل ملي پلان ملاتړ کوي چې د خزه په وړاندې تاوتریخوالی افغان میرمنو ته یو رمز دی. په تیرو څوارلسو کلونو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره بېلابېلو کورنیو او بهرنیو بنسټونو غږونه پورته کړل، خو لا هم افغان میرمنې وایي چې حقونه یې خوندي نه دي. وهل ډبول، درانه کارونه، له قانوني سن څخه په کم عمر او اجباري ودونه، په بدو کې ورکول او جنسي ځورول د افغان میرمنو په وړاندې اصلي ننګونې دي. له دې ټولو ستونزو سره سره د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د قانون طرحه د ملي شورا لخوا نه ده تصویب شوې او په دې برخه کې یوازې د ولسمشر او فرمان نافذ دی.
آزادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو د تیر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د سیاسي جنایي او ډار اچونکو عناصرو د فشار له امله دومره راولوېد چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. دا خبره د بشري حقوقو د څارنې یو سازمان چې مرکزی دفتر یې په امریکا کې دی کړي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور په بنسټ نور تفصيل اوروي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې وو، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې به طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې و چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیه حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیا د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد ګڼي چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلې ځلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالټیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایګیکیان د فریډم هاوس یو کارپوه آزادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر داسې وادونه ولیدل چې له دغه نظر سره په لانجه کې دي چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څېر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي.
میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغسې وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغسې خبرونو د برید مخه ونیسي، خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس پر ریپورت کې راغلی دی چې د روسي حکومت د نن په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خبرولو د ماشين پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخله ته چې د پوتین تر ټولو نوي بهرني اتلولي غني واړوله. ریپورت جاتوي چې روسي چارواکي انلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس پر ریپورت په یو سلو نه نوي هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت لمخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي، پنځو ته آزادي راډیو خبرونه لري. د کریمیا د ټاپو وزمه ترڅنګ دغه هیوادونه بلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي. د ریپورت لمخې تر ټولو سخت قیودات په شمالي کوریا کې په رسنیو لګول شوې دي. میرمن اګیکیان وایي د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د رسنیو د ازادي په نسبت کلونو راهیسې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی.
In some Central Asian countries like you could say Turkmenistan
د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو لکه ترکمنستان کې کلونه کېږي چې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. موید ډیر بندې په نورو هیوادونو لکه تاجکستان کې موږ د اسلامي سیاسي ګوندونو د ځپلو ترڅنګ د بیان د ازادي ځپل هم ولیدل.
د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې په ځینو اروپایي هیوادونو لکه پولند او سربیا کې هم تیر کال د رسنیو ازادي راولوېده.
آزادی رادیو د پښتو خبری سات پای ته رسیدلیو. اوس هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبری سات کې وړاندې شول. افغان ولسمشر وایي د ملي ګټو او له طالبانو سره د سولې په برخه کې به هیڅکله کوم بهرني هیواد ته امتیاز ورنه کړي. یو شمیر کارپوهان وایي که د افغانستان ستراتیژیک ملګري هیوادونه له افغانستان سره لاس یو کړي، د جګړې یا سولې لوری به څرګند سي. په قطر کې د طالبانو دفتر رد کړ چې دوه کسیزه پلاوی پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی و. په فراه ولایت کې د محتاب په نامه د یوې نجلۍ چې د 18 او 40 کلو ترمنځ عمر لري، له اوژو پرې سوي لاسونه موندل سوي. په بلخ کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي.